افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې دغه خبرونه ته هم شراغلاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه ده چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن د دوشنبه ورځ ده. د تلیا میزان ولسم د اکتوبر میاشتې نه هم ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل مرستې پیل کړې دي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 10,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی. خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي چیمونه معذب کړي چې عاجل مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغه استازولۍ د نړۍ له هیوادونو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزا ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 5مې لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبه تر ناوخته له 1,000 دی. خبری آژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس آژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمباري په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 1,000 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کوردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان سوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول سول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسید. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغه سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 50 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 210,000 میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د 2,000 میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 50 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د 1 په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه اس په پام کې دا چې 13,000 کسانو پورې موږ کولای شو د ایتاد بشری مرستې البته د خوراکي توکو او نغد پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راوونسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلی ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لسیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاور لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د راایستلو لپاره هڅه کوي.
سلام فقط کار وکړئ یو ګیره بغیر مهم ګیره خطا دي.
د زلزلې یو ځانمن میرویس خان له خپل اوران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامینځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیټد پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېره یو خطرناکه پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه. ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د 1 په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بیلابیلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسېدلي. صفي الله ستنګزي د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتي دي.
چې موږ څه معلومات لرو د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا یعنی 2440 نفرو ته رسېدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2445 کسو ته رسېدلي دي. یو کار اوس هم جریان لري. ټول ګروپونه مصروف دي. شهیدان او زخمیان له خاورو راوباسي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
زموږ همکار وزارتونه یعنی دفاع وزارت دا کړي دي چې هغه منطقې ته تیاری لګولي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی. او داخله وزارت هم همدا رقم او سری میاشتې او زموږ حوادثو وزارت چې څه خیمې وه البته خوراکي توکي درلودو هغه وسایط ته رسولې دي هلته خلکو ته ویش لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکارۍ اعلان کړي دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحې ته انتقال کړي دي، نو هلته ته وځه داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره راول. ډېر موسسات هلته، هر څومره موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دا سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي، چې یو وارې دا خلک د خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات اویل مو وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه ورته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده. خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه، ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري. صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غرق رسخه ډبرې راښویدلي دي، نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانه ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل شوو خلکو شمیر 200 ته رسیدلی، او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي، او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنگي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي، او واشنگتن په سیمه کې د خپلو جنگي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډېر کسان مړه او تپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلواله ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دېر شو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغو یې نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطینی بندیان نه وي راخوشي کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کته چنګنی برای بچه‌ها میدادیم.
د کابل په ښار کې مو دی وی پیری کی خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کی خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي.
پورس کې 15 یا شوک خې خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپلې لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ، لز دا کړې را وګرځولې، له کار څخه یې مانع کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بېګا خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلاله روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغاړې ده وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو، د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي، له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه می.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمده وله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5 زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله، په دې غرفه کې می سوپ خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان راپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
بولانی موادای شکلن داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس.
د د پیرکیو مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیارو. اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په شل افغانۍ خرڅو. د ورځې یو نیم سل دوه سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار منوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه. له مارکیټ څخه مې هندوانې، آم، مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دس خستگی، یعنی همه تا میفتم دیگه از سر از پای نمیشتم.
چه کورت از نو لس پخی نراتولیگی، یا و مری دوری دستریا للاس نشم خوردلی، چه سر که اگدم تر سبا پزم خبر نیم. سهر وقت در منزه بیا کارتا را پورتا کیگم، حقا وقت می چه کار نکو و لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چه کم قرض در خلی پیسی و نگواری. زکت روست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کدم ده اغو پیسی نشم ورکوای. ښځې لازې ما سره کار کوي چې حتی پیرکي له طبعې نه نشي راپورته کوی، خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکي پخول زده کوي. بیا ځي ځان نه کراچۍ ږدي. د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډېر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي. هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی رو بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور.
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دادی پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خوارۍ به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ پر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دې محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته وایم، خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپل یو تاجر و کنه، نو یې په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وزي. نور ښځې خو فعالیت نه لري. دا وخت ښځې وزي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي. نور خو څوک نه وزي کنه.
دا چې اوس دکان را ټول کې کار ونه کې، نور په کور باندې کې، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی دیر دا اداقل حال تا خو مثلا زینی ماستی مزنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کاربان که خوانا خط که قرض بکنن. دو زلی می بیر تل سپر پامده غد وکالو که من دو زلی سپر شروع کلالا دلیل وایم که نورو او چلاو که وضعیت خراب ده.
کورنه که خو مکسر شین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد خوراک خو بس تو رزیم مخیم ما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلو ده چاره می ندلو ده آتا می زنگو مالی بور را چاره تنکی و تو رو پی ما تا همکاری بو کچی بلا عرب می لاست را غی حتمان ده ده یه حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورانای ده کورانای تا با دیوار نو آغا نوی ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هرې ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کا، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کا، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بلاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تر مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله که نه، یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرها او خزي په دولت یواز موږ د معمول نشته کو یواز د بي سواد خزي چې په کوي واغ کار کو کلینینګ د خبرې کار کو نو چې یواز موږ د حساب په زرها او خزي په دولت کې کار کو په زرها او خزي غیر دولتي واغ کې د فاتور کې کار کو نو هغه کسان چې دی بیکار څه دي نو ټولي هغه یو چې ګډي مثلا یو چې جوړوي بازار ته وباسي اوس خو اوس په دیوان نه ستا په تم دیوان نه څه لري نه کې یو ورځ نه دوه ورځې ونی د فشار نه او کې په هغه لوی لوی کراچان په دې په ستاره یې غن لري چترم لري نو پاره کې یا کم یو لاس منه خو بالکل یو پنځه لاس منه ځست کې پیاز او کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول خزه مې ولیدله ما په خوانو ولیدله خزه مې ولیدله په ترای ترافیک کې په کراچي دراولې پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شانه پکې او ماشومه کې مالت دی کراچي په خوا کې وې د کار نو دا چې واس منو ولیدله لیف په دا شیان چې و بده خودونه ډیرته وي فورس کې پنځه یا شوک خزه خو دروازه ټکې وی چې خیرات راوړه نه ډیر نو په خو په کور کې او خزه په مثلا اقتصادي فعالیتونو کول کور کې به نور هغه همکار کوم مثلا کې د سپلای وی کار کوم کې د خوان وی کار کوم کې د چورور وی کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده اوس د لپاره چې مثلا کور کې هغه نور چې د دولت کې چیرته نور مثلا د فاتور کې کار کوي هغه خو به کار کوي یعنی مشکلات نه ډېر او اکثریت نارینه هم دې کار کوي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نامې
ایزان پاکل کرتو اید تا کاروبار چی نوی کورنه ایدی کم حالت ترسیگی
کاروبار نوی کورن بکره نا نو دې کور کرایه نه څور کولای چې کاردار نه یعنی یو مشکل خو دې کور کرایه بل دې سي دې کور خرڅ نه شي کور کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا صد کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې اول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې اول ډاکټر ته وړو د دې دوا وکړنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مګر کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت برازي کته څه په تر مثال دا راځي نو باندې کړه نه دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو یو بل بدیل جوړ کړئ تاسو د راشګمو باندې کړله او تاسو به داسې کولای چې یو بل بدیل مو ورته جوړول او ورته باندې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لپاره نه لس زره ده با برکته حلاله او اسلامي درآمد وي ته دغه کار وکړه هغه کار دې پرېږده نو تاسو چې دا بې کار کړله په خوا کې مثلا شل فیصده تنفل وکړو شي اوس خو اتیا فیصد ته پورته سوی وي ښځه په دېرش روپۍ تنفر وشي کړی دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله موږ جنګونه تېر کړي دي ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه لري نارینه نه لري بېخي بوته چې دی که د ښځو کار بندوي نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري معیوب ده معلوم ده معیوب ده کار نشي کولی سپین ګیری ده کار نشي کولی نو دا ښځې څه شي وخوري ماشوم لري کور خپله انسان دی ده نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني یا کم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیګم چی شي ته ناست دي او لاستر ځینې ناست دي فیل کوي خو خیر دونه مونږ یو څه کنه نه لرو هیڅ تکتی دي هیڅ خسته ته وي مونږ یوازې دي حاکم نظام نه او یوازې نه یو کنه مونږ دا دي چې تاسو خلک دي بیکاره وي نو مخکې دي نه چې خلک بیکار کې یو بدیل ورک پیدا کی تاسو ته کوي ته اسلام کوي اسلام نوم ده دیږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنه حاکمیت داسې وي چې او له خپل رعایت وګوري دغه ژوند لپاره ګوري دغه مثلا خوراک ته خاک هر شي نه خبر وي دینه ته د خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټې ولګوي د لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات وای چې کچېر دی افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامز دشي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل در تجارت یو دوی لغه پدوی کې یعنی هر کانارینه ده که خدینه ده پدوی وطن کې څه بوزګاریږي د کاروبار نه رایسل کیږي دوی مختر مخه zarar سور ترسيږي تاوانونه شي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دا کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل پیږي صدا مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خسړی انسان دی انسان نو خامخا خورل لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هغه سی کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کې انسانان خپل ژوند مختوی سي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسبو کار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سی خو یو بدیل خورته ورکي او یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل کو بل نهادو کې دوی ته به زمينه برابر شي او ته کار ورکړي. زموږ عمر درامت دوی دنیا سے درلودي او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه وی زره یا مثلا پنځه لږ زره افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت به ته ورته ورکړي. دا څه خو نه کیږي چې دوی د وظیفینو مباسي او دکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا د غش درد لري د ژوند، یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره هغه مرنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه؟ دا ښځه چیش ته مجبورېدلی سي؟ بالاخره
دا پیغمبر سلام په یوازې شریف وایي، وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداري او بیچارهګي د اضطرار حالت انسانان رامسته کوي. په اضطرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز اضطراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده، هغه د براعت ورته غوښتو، یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې دغه موږ خپله تاسو پوهېږي چې یو دلیل دی چې د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بیواخ خل تاسو ویلی کوم دغه کونده چې دا بیچارهګان د بیچارهګي له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپله د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډېر لرو، یو بخوا راځئ تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل دا د دوی د کار نه تاسو راباسئ، یو د دوی یتیمان او بیچارهګان چې دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې، دوی ته تاسو نه شي کوی چې دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړي. یو دغه کونده مجبور دی او مکلفیت لري چې دغه خپل ماشومات یو شي پیدا کړي. دوی خامخا یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاسه د دوی مسؤلیت به چاته رسیږي؟ چا د څوک په دې په مقابل کې او په دې په قربال کې دوی مسؤلیت لري؟ خامخا هغه کسان لري چې د دوی دغه ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي اخیستل سي، دوی مکلفیت ژوند نه غل لري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې چې کله ګیر شي او راځي، وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډېر سختو احکامو سره دوی وروره ملامتیږي، بندیان کیږي، حتی مجازات ته رسیږي. او دې لته عوامل تاسو نیوی لسه دې لته چې شو سدا عراق کوکو یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دې باندې جزاګانی نه را بس یو باندې کیږي او تر قانون قانون په توګه باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیل کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی، هغه د پخو لاندې وکړي یا تیرای باندې وکړي، یا خلک د کار او ژوند نه ما ویلې که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کونه ودي، دا ښه خبره ده، اجاب دې باید وکړو. او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي، دلیل باید وړاندې شي چې ولې دنیزي. که ځي که مکتبو ته ځي، په دغو مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي، مقرره ورته تصویب کړي، یا قانون ورته جوړ کړي چې په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل اجاب تاسو کوئ چې هغه ته لاړ مکتبه. ولې محرومیت و یا د کار چې کوم کس رایسل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پوهېږي چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات به راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي. که څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې، کونډې مو یادې کړې، په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلار هم نشته، ورور هم نشته، دوی باید ته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو مېرمنو ته څه ډاډ لري څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې سي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا او سپاره کې دی پاکستان کوپیږي په خپله پیږي چې اوس په عرب بنچاره خلک باندې ځان لري پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته بعد افغانستان ته د لاړ شي که لال نشي د دوی اموال او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي او بل له خوا په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه په اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو دخوا وژل کېږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني څه مونږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر درد لري او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېوګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي په دې چې دوی مېړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري څه ورته شپه ورځ تېر کړي او کار ورته وکړي نو مشخص په دې چې دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کمه 15000 اشپاک در افغاني باید دوی کورور ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یو انساني حکومت وظیفه ده په دې کې باید دوی نغو او کی تلاش وکړي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکړي او سالګرین ته دا دي چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي په دې چې دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کې یو آزاد بزنس یا ورډیر ورکای کارګان ته جوړ کی مثلا دغه کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کړي دا څه هغه حلې ځلې دوی کې او بل اخر څه نکېږي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي د هغوی ته زمینه برابرول دي د هغوی ته د بهبود لپاره دا شان ډیر ضروري که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او بل اړخه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغسې مشکلات زیږي کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای نو دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لار جوړ کړي دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه پیدا برابر شي ته تعلیم او د کار زمينه ډیره ضروری ده خزو د پاره
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان کوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په ساړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخیستي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي. دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2 پلس O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O. دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ Na معنا سوډیم او Cl معنا کلورین. Na پلس Cl 2 سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سو. دا یو کیمیاوي معادله سو. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه. کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه. اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي. دا ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي. په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و. هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست. او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه مخ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې پلنډ توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راتوي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټول چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپل که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومدار خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبه رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبه رچي نو دا چیش دي؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا کچیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تور واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستې چې موږ ورته وایو. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لټمس پیپر دی یا لټمس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاونډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول. او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم بریزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1900 کې بریزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نور ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل باونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن باونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.